پېښور کې د ورځې درې بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل ګړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې درورو خبرونه له بشیر ګواغ څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو لپاره یې کوشش روان کړی دی. د پاکستان او چین ځواکونو د ترهګرۍ ضد شریک پوځي مشقونه کړي دي او افغان چارواکي وایي چې په پغمان کې ځانمرګي برید شوی دی. دا خبرون تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا شروع کولو هڅې جاري ساتي. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سنټ ته د خبرو په محل وویل چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مرګ وروسته په طالبانو کې د رامنځته شوو اختلافاتو له وجې د خبرو دوهمه مرحله ونه شوه چې لا تر اوسه هم دغه سي ځنډیدلې پاتې. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې مرکې د جولای په میاشت د خبرو لومړی پړاو شوی و. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د ویکسینونو درې ورځنی کمپاین روان دی. د شمالي وزیرستان د پولیو کمپاین یو چارواکي آزاد وزیر نن مشال رېډو ته وویل چې دوی غواړي له 15 کلونو کمو 9000 هغه ماشومان ته ویکسین ورکړي چې د کډوالۍ له ژوند را واپس شوي.
پینځه تحصیلونه کېمېږي او مخکې حجره وو ډور ټو ډور ته لوړه رزمک دوسلي ګړیوم شوه سپینومه درې ریمې سره داسې چې پاتې پنځ سال کمپین نه ده شوی. نو هغه فرست ټایم ده چې عامه میروغه دوتیت نه راي ده او کنه روغه دایریا کې میجره ویکسینیشن سټارټ پای.
په خبر پښتونخوا کې هم نن د درې ورځنی پولیو کمپاین وروسته ورځ ده. د پاکستان کې دا کال د پولیو 2 کیسونو مخې ته راغلي دي. د پاکستان پوځ وایي د چینی ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د لمنځړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه شریک ځمکني مشقونه کړي. پرون مازدیګر ناوخته د پاکستاني پوځ لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا پوځي مشقونه د پنجاب صوبې پاټک کې و هفته روان و. د قومي احتساب ادارې د خبر پښتونخوا څانګې د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي تر څنګ د ځینو نورو تعلیمي ادارو لوړپوړي چارواکي د واکونو د غلط استعمال په تور پرون نیولې دي. خو عوامي نېشنل ګوند وایي دغه اداره په سیاسي بنیادونو خلق نیسي. د عوامي نېشنل ګوند سنیټری ستاره ایاز نن مشال رډو ته وویل
چې چا څه کړي دي هغه بالکل دی هغه ته سزا میلاو شي هغه دې را اومي شي خو یار کې دې دي نه دا نه چې د ایم پی یا د ایم پی ګورنمنت کې څوک هغه دې هغه دې رانی شو مو هغه ته سزا ورکړي هغه خلک چې کم یا چې منیسټر سره نږدې وو یا پدې سره نږدې وو نو هغه دې تاکید کوي.
تر اوسه د احتساب ادارې لخوا د عوامي نېشنل ګوند د دعوی په اړه څه نه دی ویل شوی. د خبر پښتونخوا په بردر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند صاحبزاده سناولا بریالی شوی دی او عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام فضل الرحمن او مسلم لیگ نون ډلې د هغه ملاتړ کړی و. د صاحبزاده سناولا په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان و چې پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند یې ملاتړ کوو. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې صاحبزاده سناولا خوښه 1000 او ملک اعظم خان د 14000 په خوښه کې وټونه اخیستې دي. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. د دې ټولنې مشر پادری الطاف ګوهر پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې هغه 40 کروڑ روپۍ دې هم په سمدستي توګه دوی ته ورکړي چې وزیر اعظم نواز شریف د دوی د خیر ښېګڼې لپاره 2 کاله وړاندې اعلان کړی وي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د کابل پولیس وایي پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې حمله کې د پغمان ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ جنایي امیر دور محمد خان وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت یا ذمہواري په غاړه نه ده اخیستې. افغان حکومت د ازادۍ او مشال رډیو د همکار او خبريال جان اقال کوزی په مرګ خفغان خوده لید. پرون په بیلابیلو خبر پاڼو کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله او د افغان ولسمشر د قومي امنیت سلاکار او د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر محمد حنیف اتمر د الکوزی مړینه د صحافت یا ژورنالیزم لپاره یو لویه ضایع وبلله. جناقه الکوزی په 55 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د آسټریا په یو روغتون کې ساور کړ. دغه په مرګ د ژورنالیستانو مختلفو ادارو او د مشال او ازادي رادیو اوریدونکو هم ژور خفګان ښودلی دی. تاسو خبرونه له مشال رادیو څخه اورئ. په سربیا کې هغه کډوالو چې غواړي غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویا شاته مخه کړې ده. د سربیا مطبوعاتو ویلي چې د مقدونیا سره د سربیا له جنوبي پولې څخه د کرویشا پر پوله سیډ غربي ښار ته نن لږ تر لږه د کډوالو لس بسونه ورسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د کورنو چارو وزیران د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرو لپاره د سپټمبر د میاشتې په 22 نېټه یوه بېړنۍ غونډه کوي. او په تاجکستان کې د حکومتي ځواکونو پخوانی دفاع وزیر مرسیال ته د وفادار وسلوالو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي. حکومت د دفاع پخوانی مرسیال وزیر په دغه هیواد کې په وروستیو حملو کې په لاس درلودو تورنۍ. د مشال ریډیو د تاجک څانګې د رپورټ له مخې د الفا په نامه د ځانګړو ځواکونو یونټ یو قومندان کرنل رستم اماکیف د تاجکستان پلازمېنې په ختیځ په رامیت غرونو کې د تازه جګړې په مهال وژل شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 109.50 روپۍ 50 پیسې او 108 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 13 پیسې او 8 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 12 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د بهرنۍ او امنیتي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هڅې کوي. د چارو شنونکو وایي پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې خپل مسؤلیت درک کړی دی.
پاکستان یو خلاقی هم دی مواریخ خپل ګڼي چې د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو ور بیا ګاټي.
په خیبر پختونخوا کې فعالو زیاترو سیاسي ګوندونو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي هغه بل ملاتړ کړی دی چې پکې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو غوښتنه کړې چې فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه جوړ کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي په دغه لړ کې باید د فاټا د خلکو رائے وپوښتل شي. او له شمالي وزیرستانه به کور کلشي وی هغه خلک چې د مهال په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د پاکستان حکومت هغه شرطونه نه مني چې شمالي وزیرستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هغه ته ایښي دي.
دا پابندي ولاږي چې د بطه د طالب سره جنگي کې نو دا زمونږ نه نه زمونږ د ټول کډوالو چې کوم بطه څخه فیصله ده.
دوه ونیس پروګرامونه هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. رزو ولنای موضوع ته د بهرنۍ او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون مازیګر د هغه واټ سنټ ته خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ملا عمر مړینه په پاکستان کې نه بلکې افغانستان کې شوې ده چې پخله پخپل د ملا عمر زوی هم کړی دی. په دغه اړه نور اورو له اسلام آباد د مشال رادیو د خبريالې رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنیو چارو مشیر د نهه پاور سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي. سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز اووی چې د مولا عمر مړینې له وجې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. یاد دي چې د جولای په میاشت کې افغانستان کې د امن عمل لپاره روان مذاکراتونه د افغانستان طالبانو ځان بیل کړی وو. دا دی هم یادوي چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو. د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 10 تاریخ کې دو د مولا عمر د مړینې د خبرونو او افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار شوي وو. افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو په اړه خبریال طاهر خان وایي چې د دې لپاره سفارتي کوششونه هم شروع شوي دي او هدف یې هم دا دی چې دا خبرې یو وار بیا شروع شي.
نو اوس یو ښه ماحول دی ځکه چې امریکا استازي پرون په اسلام آباد خبرې کولې، هغه هم دا خبره کړې ده چې په کابل کې په پاکستان کې چې دته مې خبرې کړې دي مردوالو غاړو اوس دا نظر دی چې د سولې دا پروسه یو وار بیا بحال شي او بیا شروع شي. نو سرتاج عزیز چې کوم خبره کړې ده نو هغه په دې بنیاد باندې کړې ده چې کوم هغوی ته دلته د خارج نه مېلمانه راغلي دي، هغوی کابل کې سفرونه کړي دي، بیا د هغې نظر دوی سره شریک کړی دی. نو ځکه اوس پاکستان دا خبره کوي ځکه چې پاکستان دا خبرې شروع کړې وې، بیا دا خبرې ځنډېدلې دي. نو په پاکستان باندې هم یو خلاقي هم ذمواري خپله ګڼي چې کوم د افغانستان اندېښنې دي هغه به پانګې ونیسي او د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو وار بیا ادا کړي.
پاکستان لخوا د مذاکراتو کوششونو په اړه د افغان امور یو بل کارپو او خبریال رحیم الله یوسف وایي چې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې خوږیږي، خو د دې بیا بحالۍ لپاره د پاکستان نه توقعات زیات شوي دي. د په وینا پاکستان به غواړي چې په هر حال کې دا مذاکرات شروع شي.
اوس هم څه کسان چې دي په طالبان تحریک کې هغه ملا منصور خپل نوی امیر نه مني، یو خو دا خبره چې تر څو پورې نه حل شوي نو زه فکر کوم چې مذاکرات په صحیح ماحول کې او صحیح طریقه باندې نه شي کېدلی. خو چې ورو ورو ملا منصور مضبوطېږي، د هغه امارت زیات خلک مني او خاص طور باندې د ملا عمر کورنۍ مني، نو بیا به هغه یو مضبوط پوزیشن کې به وي، بیا به هغه غټې غټې مهمه فیصلې کولی شي. دا ډېره مهمه فیصله ده چې طالبان بیا دغه مذاکرات کول غواړي او که نه.
واضح دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو. خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالۍ رضا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بردیر پر صوبایي حلقہ پی کے درې نوی د تیر ورځې د زمینی انتخاباتو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو له مخې د پاکستان پیپلز ګوند کاندید صاحبزاده ثناء الله بریا ترلاسه کړې ده. دا حلقہ له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثابتېدو وروسته خالی ګرځول شوی و. که څه هم جماعت اسلامي دا ځل ملک اعظم خان ته خپل کاندید په توګه انتخاباتو ته درولې، خو نوموړي تر صاحبزاده ثناء الله لګي رای واغسته. د غلام غوث رپورټ پر دې موضوع ورو.
د بردیر په زمینی ټاکنو کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان ته د پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند حمایت ترلاسه و، او د پاکستان پیپلز ګوند کاندید صاحبزاده ثناء الله ته د مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام حمایت ترلاسه و. د بردیر د یو ځایي خبریال جمیل روغانی نه مې پوښتنه وکړه چې ولې جماعت اسلامي ډېر وخت پس په دې صوبایي حلقه د ماتې سره مخ شوه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې یو خو د پاکستان تحریک انصاف ځنی ځایي مشرانو د پاکستان پیپلز ګوند د کاندید ملګرتیا وکړه، او بل د پاکستان پیپلز ګوند د کاندید په خپل کلی کوټکی او صاحب آباد کې هم د جماعت اسلامي ګڼ شمېر اوټونه خلکو د خپل ګوند جماعت اسلامي په ځای د خپل کلی صاحبزاده ثناء الله ته ورکړل، کوم چې اوس د پیپلز ګوند سره تعلق لري.
کوم خلکو چې د صوبې د خپل قیادت سره بغاوت وکړه، هغوی د سردار ثناء الله ملګرتیا وکړه د جماعت اسلامي خلاف، او هغه خلکو یو مرسته وکړه د سردار ثناء الله سره. د سردار ثناء الله چې کوم خپل ذاتي کوښښې نن کوسل هلته هغه ډېر زیات وړو هغه څه په تا وجه باندې نن دا الیکشن چې کومه ده
هم. دا پوښتنه مې د بردیر د یو مشر سیاستوال او وکیل رشید خان نه وکړه چې ولې جماعت اسلامي دا صوبایي حلقه وبیلله. نو په جواب کې نوموړې وایي
لاول خو هغو نه دا په کارو چې کوم وخت کې دا ډیسکوالیفاید شو په یو جېډي ډیګري باندې، بیا جومات اسلامي دویم غلطي دا کوي چې هغه زوی له ټکټ ورکوي. اخرناتې اصول پرسته پاټي وایي او چېرې زموږ اصول اسلامي دي دا دي که نه، لیکن هغو خپل اصول پرېښي دي. اوس عام ینګ جنریشن دومره راغلی دی چې هغه دا څیزونه نه برداشت کوي، هغه حقایق پېژني او د حقایقو مطابق خپله فیصله کوي.
په بردر کې تېره ورځ په دې ټاکنو کې په اول ځل ښځو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیستله. او خبریال شمیم شاهد دې لړکې وایي چې اوس څوک هم ښځې د خپل جمهوري حق نه نشي محرومه کولی.
زمونږ زنانا، زمونږ ماشومانې، بچیانې، دا ټول سبق ویلی دی. هغه تاسو د نیم آبادي د هغه نیم آبادي به څنګه د خپل حق نه محرومه کیږي؟ دا به وخت راځي او دوی به ټول په سیاست کې هم برخه اخلي، دوی به په کاروبار کې هم برخه اخلي.
تیره ورځ په پی کې درې نویمه حلقه باندې په زمینی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند کاندید صاحبزاده ثناء الله د څه د پاسه 21,000 اوټونو ترلاسه کولو سره بریا ترلاسه کړې ده، او د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان د 14,000 نه زیات اوټونه ترلاسه کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,315، 15,015، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، له فاټا سره اړه لرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د حقونو لپاره د یوه بل مسوده جمع کړې چې یوه غوښتنه دا هم د قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې کړل شي. په خیبر پختونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبایلي سیمو له یادې صوبې سره د شاملولو په حق کې دي، خو ځینې بیا وایي چې فاټا کونسل دې جوړ کړل شي. انیسې اجمل په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې دي او په دغه اړه یې د دوی دریځونه راغستی دي.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلماني غړو د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د قبایلي سیمو اولس ته هم د پاکستان د نورو برخو په څیر حقونه ورکړل شي. دا عین 238 ماده دی لری کړل شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل شي. خو دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صوبه کې د مختلفو ګوندونو غړي څه دریس لري. د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی به په دې لړ کې د قبایلي لو د اری پریکړې قدر کوي او په غیبا خوشاله وي.
اوس هغه دا فیصله کوي چې په دې باندې د ریفرندم وشي، هغه پیله صبح جوړې دل غواړي، هغه صبح سره شامل غواړي. همدې پرارټي دا چې هغه خلک د هغه ځای عوام دې هغه روپے پر دې ریکوست ور.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلي سیمو کلتور او امنیت او د خیبر پښتونخوا انتظامی حالاتو ته پکتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دی وکړل شي.
مخکنه هلته حالات داسې دي چې انتظامی معاملات چکم دي، هغه چلول چکم دي، نو هغه انتهایی مشکلات دي هلته. نو د خیبر پښتونخوا انتظامیه او دا چې تاسو یو ځای کې، نو زما په خیال دا خو به ډېر زیات خیبر پختونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دي، نو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی. د دواړو آپشنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دوی ته یو آزاد صوبه چې کوم ده هغه دوی ته سوټ کوي او که نه دي خیبر پختونخوا سره که ځان وتړي. دا منطقه چې کومه ده، نو انتهایی د لا اینډ آرډر حوالے سره سینسیټیو علاقه ده.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلي سیمو سیاسي او ځایي مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي.
موږ د پښتونخوا ته د افغان د صوبه سره ته د خبر پښتونخوا نوم ورکړو. نن دا خبره د خپل فاټا ولو سره ده چې فاټا عوام چې کومه فیصله هم کوي پیپلز پارټي به هغه سپورټ کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلي سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي او ډیر زر به دوی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او یا نه.
پورو چیره د دې په شا باندې قانوني مشکلات څه دي؟ که دا سوله جوړېږي نو بیا به کم مشکل لادي او کم آسانۍ به قوم ته ملاوېږي. که چېرته دا د صوبې حصه جوړېږي نو بیا به قانوني کومې مشکلات موږ ته مخې ته راځي. دې باندې یو کونسل تشکیل دی او دا به ورځ نیمه کې ان شاء الله تبارک وتعالى یو حتمی رپورٹ تیار کړي چې موږ تاسو مخې ته کړو.
عوامي نېشنل ګوند بیا د فاټا له خبر پښتونخوا سره د شاملولو ملاتړ کړی دی. د دې ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر وایي
این سی فاټا د پښتونخوا ایستګنی خو دا ضرور وي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکارت. زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه وملاو شي، جمهوري عمل کې د هغوی پوره طریقې سره شامل شي.
بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وای قبایلو تل د خپل مسالو حل د جرګې لاري رو باسل دي، نو باید چې د قبایلی سیمو د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دي د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعہ وشي.
منتخب کے اور منتخب کون سا لکھنا آسان ہو زان رکھتے تک بول رہا بے اور کیسے قدار اسلام آباد میں باغی کا روپے کا پلیشی
د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د فاټا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی، خو بیا ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاټا د ځان ته یو سبا جوړ کړل شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ ان دہشتگردی مکمل ختم
افغانان چھوڑ بے شک چھوڑ
دیر سخت ترا وانی تیرا یہ ہر چکی
مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، افغانستان ته له شمالي وزیرستانه د کډشو کسانو د کمیټي مشر وای په اوسنی شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلی مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستانی پوځ لخوا تیر کال د ضرب عزب عملیاتو تر پیلې دا وروسته تر لس لکه زیات کسان بې کوره شوي وو چې ورڅخه شاوخوا دو لکو افغانستان ته کړي وړي دي. پدېړه تفصیل د عبدالحی کاکړ نور.
کاڅم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن لوجي د بیکورو کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بیکورو کلسو وزیرستانیانو د کمیټي مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نسي ستنېدلای.
د ټولو کډوالو څو خامخاب څو ولې باندې څو وطن مده خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمې د بنو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی. نه کده څه وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغ جوړه وسوله، موږ ته خپل معلومه کورونه یا چې کوم رنګ کړی دي هغه نه به دغه پابندۍ په موږ باندې نه وي لکه کومې چې لګولې دي. نن سبا چې کوم کډوال نرم شاته درمې هغه باندې دا پابندۍ لګوي دا زما هم پیړوي چل د بته د طالب سره جنګي کې طالب ته په خپل وطن کې نه پرېږدې. نو دا زموږ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلی مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې چې پاکستان خوشاله کېږي کوم دوه چې په خپله مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي، نه د دباو لاندې. ځکه دا په دباو لاندې نشي تللی ځکه دا د دوی نه آزاد دي چې کومه د افغانستان ته تللي دي، بل ملک ته تللي دي. په هغه باندې چې کومه د جبر قبر زیاتی نشي کولای او د بن ولا کډوال چې کوم دي هغه په زور هم لګلی شي په پابندۍ باندې هم لګلی شي چې څه دی ورته وایي هغه ویلی شي هغه په منلی شي. مونږ کډوال چې کومه د افغانستان نه خبره منلی شي خبره مونږ تسلیمولی شي چې کومې پاکستان کوي او کومې د بن ولا دوی نلی دي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي، خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی بار بار مونږ ته یي چې مونږ ورونه دي چې څنګه دې خلک انټری کیږي او د کوم خلک هغه علاقه کلیر وي هغه طرفه لکه غلام خان باندې چې فورس په تجربه کې داخل تاغه نه انټری کوي او کوم خلک په لوړه منډي اخري بونډي تر دي
دې طرف به دا مقابل کړو، دا خلک به خپل خپل سیمې ته راشي، میز میټینګونه شوي دي چرواکي سره، اعلی چرواکي سره، حکومت خو موږ ته په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړې.
د پاکستان د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنیو ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې 1,13,000 کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شده شمیره نسته، البته وایي که چېرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
کو فرص کوم با افغانستان گورنمنت شو یا نور سره مونږ غوړي یې سره ولا حال دې روانه به ومني، او کو فرص ک د څه واقعي د تاسو کې څنګه کوم فکر یادوي کو دا ستنو واقعي په افغانستان کې نه بیا مخامخ د دې مطلب مونږ سهل وکړو باسي چې دا مونږ رونه دی او دې په پتر وسترو غاړي
خود به کور کړل سو کډوالو استاذي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی. دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پایلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په شمالي وزیرستان کې له یوې اوږدې مودې وروسته د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین دوام لري. د پولیټیکل انتظامی په مرسته د پولیو ټیمونه کور په کور ګرځي چې ویل شوي دوی به 9,000 ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکوي. په دغه اړه د سیمینار د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان صحت محکمه او پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو او میرعلی ډویژن اغه سیمه چې ورته کډوال واپس شوی د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد درې ورځنی کامیاب مهم دوام لري. د شمالی وزیرستان پولیو پروګرام فوکل پرسن آزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شمالی وزیرستان کې پاتې خلکو کې یو کم 50,000 ماشومان د دوی هدف ته چې پولیو څاڅکي ورکړي او داسې سیمو کې ټیمونه ګرځي چرته چې 13-15 کالونو کې ماشومانو ته دغه قطرې نه دی ورکړل شوی.
15 تحصیلونه کې میږ مخکې حجره او ډور ته ډور ته لوړه خرزمک دوسلي ګړیوم شو سپینوما درې ایریې میږ سره داسې چې پاتې 5 سال کمپین نه ده شوی، نو هغه کې فرست ټایم ده چې هم امی روغه دو تیت نه رایده او کنی روغه دا ایریا کې میږ رویکشنیشن ستارت ده او امی چې کم ترګیټ وخسته ده اندر 5 ایر بچون هغه 49,000 دی، نو یقین خدا ده چې کور جوغون شي. درې ایریې چې کم بی هغه لکه ریترن شوی دی، میرالی وزیر شول، شیرات الله شو، ایداک شول، دا نور 15 تحصیلو پاپولیشن خو مخکې پوته وو. دې سره نور میږ لکه روټین ها نه قسمه بیماری چې کمی دي اغه مو هم سره چټ کړی دي دا میاشت په لول باندې سوب ده.
د شمالي وزیرستان لره پراتې سیمه د تاخیل اوسېدون کې میر کلام مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل کلی په کلی د پولیټیکل انتظامی عمله او پولیو ټیمونه ګرځي چې ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکوي او دوی پر دې خوشاله دي. هدایت الله وای دا کالونو پس د دوی ماشومانو ته پولیو قطرې ورکول کیږي. شمالی وزیرستان کے زائی طالبانو کال 2012 کے پولیو مهم باندې بندیز لگاولے وو چې دا غیبروستا په ډیرو سیمو کې کور په کور مهم نه کېدو. دا د هم یادوي چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د ګوزن ناروغي پر ضد د پولیو څاڅکو د غدر ورزانه مهم دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا درینی میں بجے شوی پا پیخور کے دا بشیر گواخنا لن خبرونا اور
د پاکستانی وزیر اعظم د قومی امنیت او بهرنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون سینیټ ته د خبرو په محل ویلي دي چې په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمن د خبرو اترو د بیا شروع کولو هڅه دي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد کور په کور د ویکسینو درې ورځنی کمپاین روان دی. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې 9000 ماشومان ته ویکسین ورکول غواړي. د قومی احتساب ادارې د خبر پختونخوا څنګ د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي تر څنګ د ځینو نورو تعلیمي ادارو لوړ پوړي چارواکي د واکونو د غلط استعمال په تور پر نیولې دي، خو عوامي نېشنل ګوند وایي دغه اداره په سیاسي بنیادونو او مخالفتونو خلق نیسي. د خبر پختونخوا په بردر کې د پورنیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د پیپلز ګوند صاحبزاده سناوله بریالی شوی دی. د پاکستان فوج وایي د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه شریک ځمکني مشقونه کړي دي. پرون مازدیګر د فوج لخوا خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا مشقونه د پنجاب صوبې پاټک کې وو هفته روان وو. د خبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پرون د عیسائی ټولنې مشرانو په یو پریس کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې دوی ته په کالجونو پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. د کابل پولیس وایي پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده. افغان ولسمشر د ازادۍ او مشال ریډیو د همکار او خبریال جاناقال کوزی په مرګ خفګان ښودلی. جاناقال کوزی په 50 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د آسټریا په یو روغتون کې ومړ. او په سربیا کې هغه کډوال چې غواړي غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړې.
خبرونو لنډیز مو له بشیر غواغ څخه واورې. د اوس اوریدونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه، اول د نړۍ رنگونه چې ګلیازي جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسني اثر کې چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي ستاسو لپاره تیاروي.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. کله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغول کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلایي اداره ناسا د سپوږمۍ هغو تیارو ځایونو ته لوی راکټ لیږي چې تر اوسه پورې تسخیر شوي نه دي. دا مشن مریخ سیارې ته د یو قوي راکټ لیږلو آزماینه هم ده. د ناسا ساینسدانانو تر مخه دا مشن به د 2013 کال په نومبر میاشت کې لیږل کیږي. دا مشن به 20 ورځې دوام لري او په دې کې به د سیستم او د ستور مزلو د کار جاج اخستل کیږي. ناسا اداره هیله لري چې تر 2006 کال پورې لری پروتو ستورو ته ستور مزلي ولیږي او تر 2013 کال کې مریخ سیارې ته د ستور مزلو لیږلو پلان لري. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه ناسا اداره د اورین خلای جاز لپاره د راکټ جوړولو کار شروع کړی دی. دا یو قوي راکټ دی چې مریخ سیارې ته د لیږلو نه وړاندې پر تجربه کیږي. په لومړي پړاو کې به دا راکټ د سپوږمۍ هغه لری پرتی سیمې ته لیږل کیږي چې تر اوسه پورې یو مشن هم دغه ځای ته نه دی لیږل شوی. د ناسا یو چارواکی بیل هیل وای چې د خلا ژورو ځایونو ته د ستور مزلو لیږلو پروژه کې پرمختګ کړی دی. په دې لړ کې د اورین خلای جاز کې د ستور مزلو لپاره د الومینیم و لوی پرزې یا برخې جوړ کړل شوې دي او دا به له جاز سره ویلډینګ کوي یا لګوي. په جاز کې یو سرنګ او له یو بل جاز سره د ملاولو ځای هم شامل دی. د انجینرانو تر مخه د اورین جاز لومړی سخت لپاره د پرزو جوړولو کار په توندۍ سره روان دی او تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې دغه پرزې د ناسا کینیډي خلایي مرکز ته ولیږي. تر دې وړاندې په دسمبر میاشت کې د اورین خلای جاز کامیابه ازموینه شوې وه. په جنوبی کوریا کې فوجیانو ته سلور سلویخ زره موبایل ټلیفونونه ورکړل شوي دي، خو فوجیان به له دې نه ټلیفون نشي کولی بلکې یوازې به اوري. دغه موبایل ټلیفونونه به د جنوبی کوریا د فوجیانو څلورو څانګو بری، بحري، هوایی او میرین ته ورکول کیږي. د کوسین ایبو ویبپاڼې تر مخه د دې موبایل ټلیفونو ورکولو مقصد د فوجیانو له کورنیو سره په رابطه کې اوسېدل دي. د دفاع وزارت په وینا دا موبایل ټلیفونونه هغو فوجیانو ته ورکول کیږي چې ډېر لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای دي. کارپوهان وایي چې بغیر له ډرایور چلیدونکي د گاډی نظام ناکاره کول ډیر اسان کار دی. په دې لړ کې تحقیقونکو په کور کې جوړ کړ شوی یو لیزر په مرسته د هغه گاډی نظام ګډوډ کړي چې بغیر له ډرایور چلیږي. د دې آلې په مرسته بغیر له ډرایور چلیدونکي گاډی کیمرا ناکاره کیدل ممکن وي او هغې ته دوکه ورکول هم اسان دي. د دې له وجې دغه گاډی خپل لارې نه بې ځای کیدی شي او پیښې هم رامنځته کولی شي. دا وخت په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفونونو رجحان ډیر زیات دی. د نړۍ زیاتره برخو کې خلکو سره موبایل ټلیفون دي چې پکې انټرنیټ کاروي. که څه هم دا یو ډیر ښه سهولت دی، خو اوس د پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. نوموفوبیا چې موبایل ټلیفون ته د رسائی نه ترلاسه کیدو له وجې سخته پریشانۍ په اړه له کلونو راهیسې خبرې کیږي، خو کارپوهان وایي چې په ایشیا کې د سمارټ موبایل ټلیفون په استعمال کې ډیره زیاته اضافه شوې ده. د کارپوهانو په خبره په ایشیا کې په ځوانانو کې د سمارټ موبایل ټلیفون رجحان له نورو ځایونو څخه ډیر زیات شوی دی او دې یو مرض شکل هم اختیار کړی دی. کارپوهانو په دې اړه یوه سروې هم کړې ده او د دې مرض یو څو علامتونه یې رابرسېره کړي دي. په دې کې بغیر له سوجې موبایل ټلیفون راخستو او قتل، د فون له بغیره پریشانه کیدل یا بې چینی محسوسول، فون ته په سماجي تعلقاتو زیات فوقیت ورکول، په نیمه شپه کې خپل موبایل ټلیفون کتو لپاره راویښېدل، په موبایل ټلیفون زیات وخت تېرولو په نتیجه کې په کار او تعلیمي کارکردګۍ کې کمی راتلل، او په اسانۍ سره ایمیلز او سمارټ اپلیکیشنز دا متاثر کیدل شامل دي. د سماجی رابطو ویبپاڼه فیسبوک په ټول نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره ده چې د صارفینو شمیرې یې شاوخوا یو نیم ارب ده. د دې ویبپاڼې کاروونکي د خپل ملګري او یا د نورو پوسټ خوښول یا لایک بټن وهل یو عامه خبره ده. خو د کیمبریج پوهنتون سره تعلق لرونکو کارپوهانو ویلي په فیسبوک د خلکو د خوښې موادو په اړه ډیر څه معلومیږي. په دې لړ کې یو کمپیوټر پروګرام جوړ کړ شوی دی چې د فیسبوک کاروونکي د لایکس په بنیاد د هغه کس شخصي خاکه جوړوي. دا پروګرام تاسو ته ویلی شي چې تاسو سړی او که ښځه، کوم مذهب لرئ، کوم سیاسي نظریه لرئ او د دې ترڅنګ نور معلومات هم درکولی شي. د دې پروګرام استعمالوونکي هر یو کس مخصوص ویب سایټ پاڼه خلاصوي او خپل پروفایل پیشنګوي آپشن خوښوي او بیا د خپل فیسبوک لایکس په اړه معلوماتو اجازه ورکوي. که څه هم د دې پاڼې ټولې تجزیې سمې نه وي، خو کارپوهان وایي چې په عمومي توګه نتیجې صحیح وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 190 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفیس په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې فلم وار روم په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټن دی او په دریم نمبر فلم ای واک ان دی وډز دی. بلخوا د هم په باکس آفیس کې فلم ویلکم بیک په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی او د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم آل از ویل دی. د هالیوډ نوې فلم دی ډینش ا گرل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکي اداکار ایډي ریڈ مینی مرکزی کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډیوډ ایبرشوف په ناول جوړ شوی دی. دا په رښتینی واقعیتو فلم جوړ دی. په فلم کې په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سړي خپل جنس بدلولو پیښه ښودل شوې ده. په فلم کې د ایډی نوم لیلی وی. لیلی په تاریخ کې لومړی سړی وی چې خپل جنس بدلوي. دا یو رومانوي فلم هم دی. په فلم کې مشهوري اکټری الیسیا ویکندر هم کار کړی دی. فلم دی ډینش ګربا د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هالو دیر، وی ګونا کال یو لیلی. I want to sketch you. Lily, we should go out tonight. Give them something different. Lily, you're exquisite.
You're different from most girls.
There was a moment when I wasn't me. There was a moment when I was just
Lily.
But Lily doesn't exist.
We were playing a game.
Something changed.
He's lost his way. He needs a friend.
Let me help. Surgery has never been attempted before.
You're my whole life. It could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let him go.
د برتانیا سینما د مشهور لیکوال او ناول نگار ویلیام شکسپیر په ډرامې مکبیت فلم جوړ کړی دی. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار مایکل فاسبندر د فلم مرکزی کردار کړی دی. ویلیام شکسپیر دا ډرامه په 1603 کال کې لیکلې و. دا یو تاریخي ډرامه و چې پکې د سکاټلند بادشا مکبیت د ژوند مختلف اړخونه راورسره کړل شوی دي. بادشا مکبیت د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره ویره ترخه خوروي. فلم مکبیت به د اکتوبر په 2 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Macbeth shall be king hereafter.
I feel now the future. Hail, king that shall be.
My dearest love, Duncan comes here tonight.
Look like the innocent flower, but be the serpent under it.
Scorpions is my mind. Life's but a walking shadow. Honor, love, friends, but in their stead, curses.
په نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره زیاتره ادارې مبارزه کوي. په هند کې په حکومتي کچه د جنکو تعلیم په موضوع یو دستاویزي فلم جوړ شوی دی. د دستاویزي فلم نوم ګرلز رایزنګ انډیا و پړېږي و اوړېږي دی. د دستاویزي فلم کې مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، کرینا کپور، سوشمیتا سین، مادوری دکشیت، پرینیتی چوپڑا، آلیا بٹ، فریدا پینٹو او نندانا داس کار کړی دی. دا دستاویزي فلم مشهور ډایریکټر ریچرډ ای رابن جوړ کړی دی.
मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती?
छह करोड़ साठ लाख लड़कियों के लिए स्कूल सिर्फ एक ख्वाब है और न जाने कितनों के लिए स्कूल जाना रोज एक संघर्ष. सबसे बड़ा सच है बस एक, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है उनके लिए, हमारे लिए, हम सबके आने वाले कल के लिए.
हर लड़की पढ़ेगी.
गर्ल राइजिंग, वो पढ़ेगी خو اڑےگی.
هندی سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم تلوار ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په هند کې د مشهور قتل مقدمی اروشی تلوار باندې جوړ شوی دی. دا د قتل یو ډیره پیچلی مقدمه وه. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او د دې مقدمی پلټنې کوي. فلم تلوار به د اکتوبر په 2 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
15 مارچ
گھر میں چار لوگ تھے، دو زندہ ہیں اور دو ڈیڈ.
آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟
ایک ہی رات میں دو دو قتل ہوئے گھر میں، مطلب دونوں واپس آنی چاہیے، کمال ہے.
میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا ہے.
ڈاکٹر ٹنڈن اشون کمار، آئی ایم ہینڈلنگ انگریز.
سر کسی بھی بے گناہ کو سزا ملنے سے اچھا ہے 10 گناہگار چھوٹ جائیں.
سر یہ سب ان لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں ہر بارے میں.
رمیش کی جان کی شکریہ. آئی ہوپ جسٹس از ڈن.
کرائم سین کو تم نے مچھی بازار بنا دیا.
انف آف اٹ، یو آر آف دس کیس ود امیڈیٹ ایفیکٹ.
لدار
تم نے انصاف کی مورتی دیکھا ہے.
جس دن سے میں نے آنکھیں کھولی
اس مورتی کے ہاتھ میں ایک تلوار بھی ہے.
انصاف انصاف انصاف ہوگا.
مگر پچھلے 60 سالوں میں اس پہ زنگ لگ گیا ہے.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو بکاری بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یا ہر چکی
دیر دوست مکالا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مدرسې پوستنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوستنی عصر کې مز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې سوې چې دا مهال یې شمیر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغه مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. پر پاکستان سربیره په یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وزه کړل سوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې ښودل کېدل، خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاترک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې 2 یا 3 میاشتې وه. دا هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل سو، او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل سو.
سمو دا وړاندې ترکیه ته د سفر پر مهال همدغه شوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لسان مې ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانیست په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950
Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal ta rasigi. Pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanzay pranistal shu. Haga waqt Democrat kun pa waq ki Adnan Mundaris Wazir Azam aw Tawfiq Elari de Khwani Waziru. Haga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزي وزیر توفیق الهري سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمېر نور امام خطیب لیسې پرانیستل سوې چې شمېر یې دا وخت تر 600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له شپږم څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کېږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دیني علومو څانګې ته تلای سي بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دیني علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب ښوونځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم یې دینی او هم یې عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپېژني او بله خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپېژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر ښه الوت کوي. یعنې د امام خطیب ښوونځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دیني علومو سنبال وي.
بلخوا د ترکیې په بېلابېلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمېر تر 600 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کېږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي دي چې امام خطیب ښوونځی یې سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، موزن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ شوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دیني مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسي کولای چې امام خطیب لیسه یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي، جاوید اردریم یې په ځواب کې وایي
چونکه دین önemli bir müessese eğer yetkili
کچیرې دینی ښوونځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیرې د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب ښوونځي جوړېدلی نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شوو مدرسو کې د هغوی د خوښې اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودی نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلاني سړی مسجد او د پلاني سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقي او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې دا ښوونځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړې شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیستې دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کسیدرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیات په هنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وای چی تر ټولو غوړه د نس دکړي په حکومتي شوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
O zaman sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi gerek Afganistan'dan gerek Pakistan'dan دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی له لارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډېر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ له لرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پرمخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که چیرې کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کېږي.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځي او پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کېږي چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
التزمون مدرسی یا دینی خوانزی مونگ تیوازی قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی. خود دلتا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا در سنا ویل کی نفسیات تولن پوہنا تجارت او اقتصاد رکھے او دا دے سربیرا کمپیوٹر او انگریزی هم راتوي. خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه په اړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکي درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینیز د کړو سره یو ځای یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغه سید نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وی، عام ارواح په هانه ورته وی او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده. شته ډیر ضروری علم نه دی ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغه نه باید خبري ټولن باید پیژنې چې زه په کومه ټولنه کې يم او څنګه ټولنې سره کار کولای شم، هغه څنګه دای وکولای شي چې دی غلط ریواژ نه راوړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دیني زده کړو څخه د فارغ سوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
د دغه ځای شاګرد څوی دغه د نوري نړۍ یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نوري نړۍ کې چې څه طریقې د هغوی نه ټولو نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي وو او اوس څه تیریږي، او د دوو مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځایونه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډېره پراخه ده، دوی کولی شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولی شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپل سترګو لیدلی حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں،
زچ کلا پاتم جماعت یا ٹولگی کی اوم نو زمونگ دا اسلامیات یو خون کیو، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی وو. زما له یو ملګری سره موبایل نو هغه خون کې ورته ویل چې دا ما استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښه پوهوي او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پې کولای شم. هلته زموږ ستونزه همدغه ده چې زموږ ښوونکي منفي اړخته زیات خوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کېږي. دلته موږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر له لارې ورکوو، خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژۍ د منفي اړخ له کبله زیات استعمال نه کېږي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي نظر لري. که چیرې په پاکستان کې د دیني زده کړو ښوونیز نظام د ترکیې غوندې پرمختللی او عصري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګه سي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ به د پاکستان او مصر د دیني مدرسو پرتلیز جاج اخلو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.